دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري پرونی په سر کې پام وکړي خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه اقتصاد پوهانو په افغانستان کې د اسارو او پیسو د کمبود او د اقتصاد د کمزوري کېدو لامل خبرداري ورکړی دی. د سی سی ټی وی ریپورت لمخه دا خبرداري په داسې حال کې ورکړ شوې ده چې له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان سوداګري کم شوې او بازار کې د افغاني قیمت په بې سابقه توګه رالوېدلې ده. لبل خو دا افغانستان د سوداګرۍ د خونی د ارقام لمخه پر کابل باندې د طالبانو له کنټرول نه مخکې شاوخوا 1500 کوچنی او غټ سوداګر له هواد نه وتل او خپل پیسې هم له ځان سره یوړي. پاینه وخت کې اروپای اتحاد د جمعې پورز غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصادي زوال د مخنیوي په غرض باید له افغانانو سره مرسته وشي. د اروپای اتحاد د کمیسون مشر میرمن اورسلا وندرلین ویل چې نړیواله ټولنه باید په دې سخته شیبه کې حتما د افغانستان د ولس ملاتړ وکړي. داسې حال کې چې یونان د لباس په ټاپوګانو کې پرون د شنبه په ورځ رسمن د کډوالو لپاره دوه نوي کمپونه پرانستل. د بشري حقوقو مؤسسو پرې له دې عمله انتقاد کړی دی چې پر مهاجرینو باندې زیات قیودات لګول کیږي. یونانی چارواکو د دې نوو کمپونو د پرانستلو اصل علت نه دی ښودلی، خو فکر کیږي چې په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي بحران په وجه له اروپایي هیوادونو سره دا اندېښنه پیدا شوې ده ممکن چې یو زیات شمېر افغانان د یونان په لاره اروپا ته مخه کړي. نوې څپه به پیل شي. د دغه کمپونو د پرانستلو په موقع د یونان د مهاجرینو د چارو وزیر ناتس تیراجی اشاره تنویل چې یونان ته د کډوالو نوې څپه پیل کېدونکې ده. معمولا خلک له افغانستان نه په قاچاقي توګه د ایران په لاره باندې ځانونه لومړی ترکیې ته رسوي او بیا یې قاچاقبران د ایجن د سمندرګي په لاره په ربړي کشتو کې کینی او د یونان د لباس ټاپوګانو ته رسوي. د مطبوعاتي رپورټونو له مخې د افغانستان د پارلمان یو شمېر ښځې غړي چې دا وخت په یونان او کاناډا کې دی ردي غواړي چې د کاناډا د ټورنټو په ښار کې یو متوازي پارلمان جوړ کړي او له همدغه ښار نه به خپل فعالیتونه پیل کړي. د سخت وچکالی او د اوبو د کمبود لامل په اصفهان کې د ایراني چارواکو د ناکامۍ پر خلاف احتجاجي مظاهرې روانې دي. د فارس نیما رسمي اژانس هم په اصفهان کې د روانو احتجاجي مظاهرو خبر تایید کړی دی او د شبنم نیما رسمي اژانس د رپورټ لمخه ناپیژندل شو کسانو هغه عمومي پایپ مات کړ چې له اصفهان نه د ایران نور خلونو ته اوبو انتقالیږي. دا وخت د ایران د ټوله خاورې ونوي په سلو کې د وچکالۍ اعلان دی او خلک د اوبو د سخت کمبود سره مخامخ دي. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې د بغداد په شمال کې د تاجد زندان نه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د دریو کسانو د تښتېدو هڅه ناکامه کړله. د امنیتي چارواکو په وینا د زندان د ساتونکو په ډزو کې د داعش یو غړی وژل شوی، دوه تنه ژوندي نیول شوي دي. په دغه محبس کې په 1390 لمریز کال کې په سوریا او عراق کې د داعش لمات نه وروسته په زلهاو داعشیان اچول شوي دي او عراقي چارواکو په سلګونو کسان د اعدام په سزا محکوم کړي دي او ځینو ته د حبس ابدي سزا اورولې ده. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د سلیمان په جزایرو کې د حکومت پر ضد د روانو احتجاجي مظاهرو نه وروسته پاپا نیوګینی هم د مظاهره چانو د قبول په خاطر له استرالیا نه وروسته هغه کوچنی هیواد ته د خپل پولیسو د لیږلو اعلان وکړ. د استرالیا حکومت وای مظاهره چانو غوښتل چې د احتجاجي مظاهرو په لړ کې د هغه هیواد د صدر اعظم ماناسی سوګاویر حکومت را نسکور کړي. په داسې حال کې چې په افریقایي هیواد بورکینا فاسیو کې د حکومت پر ضد په پراخه پیمانه احتجاجي مظاهرې روانې دي. احتجاج کوونکو د هغه ناقراره افریقایي هیواد د جمهور رئیس روچ کابور د فوري استعفا غوښتنه وکړه. احتجاج کوونکو نوموړی د القاعده او داعش د وسلوالو له حملو نه د عامو خلکو د ژوند خوندي ساتلو کې په ناکامۍ تورن کړ. د شنبه په ورځ په زرهاو خلک د بورکینا فاسو په پایتخت اوګاډوګو کې د جمهوریت ریاست د ماڼۍ په شاوخوا کې راجمع شو. نظامی پولیسو د ماڼۍ ساتنه کوله. په بورکینا فاسو کې په دې وروستیو وختونو کې د داعش او القاعده پورې مربوطو وسلوالو مرګانۍ حمله زیات شوې دي. لبل خوا احتجاج کوونکو د فرانسې د نظامی قواو د هغه کاروان مخه ونیوله چې د ګاونډي هیواد نیجر نه بورکینا فاسو ته د اوښتو هڅه کوله. بورکینا فاسو او نیجر دواړه د فرانسې پخوانی مستعمرې دي او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن سره له دوشنبه نه د جنوبي افریقا او و نورو افریقایي هیوادونو متحده ایالاتو ته په هوایي الوتکو کې د مسافرونو په راتګ باندې بندیز ولګاو. واړی چې متحده ایالات ته له دغو هیوادونو د کورونا د کوینونس د یوې نوې نوې د انتقالېدو مخه ونیسي. بریتانیا وایي چې په دوو ناروغانو کې د غنوی ویروس مثبتې علامې تثبیت کړي دي. د خبرونو پای
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي د شنبه په ورځ د قطر په پایتخت دوحې کې د افغانستان په اړه باندې خبرې کوي. د افغانستان د چارو ځینې کارپوهان هله خایي چې دواړه غاړې به د یو مثبت تعامل لارې د دغو خبرو نه یوې نتیجې ته سره ورسیږي. اکرام شنواری رپورت را لېږلی.
د طالبانو اسلامي امارت ته نږدې سرچینې وایي چې په پام کې د چنن څو وخت بهرنی چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی به افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تام ویس سره د قطر په پایتخت دوحه کې خبري وکړي. تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو په اړه جزئیات رسنیو سره نه دي شریک شوي. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم طالبان سره د شنبې د ورځې د خبرو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي دوی ته د خاغلی ویس د روانې دوه وړاندې خبر اعلان ته ویلي چې د امریکا ځانګړي استازي به د طالبان د اسلامي امارت چارواکو سره د دوه اونیو د خبرو د پیلېدو لپاره قطر ته ځي. امریکایي چارواکو ویلي چې طالبان سره د تروریزم په ضد د مبارزې د افغانستان څخه د امریکایي وګړو او هغه افغانانو چې ژوند په دغه هیواد کې تر ګواښ لاندې دي د وټلو د بشري مرستو او افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبري وشي. د طالبان اسلامي امارت چارواکو ویلي چې د دوی تړون ته درناوی او په بشپړ ډول یې تطبیق د افغانستان بانک کنګل شوو پیسو آزادېدل او د امریکا او افغانستان ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکو مسلې هم د امریکایي لوري سره د خبرو په جدا کې شامل دي. د بل خوا امریکایي پلاوی سره د خبرو وړاندې دوی ته د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ تللی پلاوی د قطر د حکومت یو پلاوی سره د شنبې په ورځ کتلې دي. د بهرنی چارو وزارت وایند عبدالقهار بلخي د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د ښاغلي متکی په مشرۍ پلاوی د قطر د بهرنی چارو وزارت کې د قطر د حکومتي پلاوی سره چې د بیلابیلو وزارتونو او ادارو مسؤلین پکې شامل وو په سیاسي، بشري، اقتصادي او د تعلیم او تربیې د مسلو په سر په تفصیل خبرې کړې دي. د افغانستان د چارو وزیر افغان کارپوهان د امریکا او طالبان ترمنځ په دوه کې خبرې مهمه ګڼي او هیله لري چې دواړه غاړي به د دغه پرسات څخه ښه ګټه پورته کړي. د چارو یو کارپو شهزاده مسعود وایي چې هیله یې دا ده چې د افغانستان اوسنی وضعیت په کتنې به دواړه غاړي د دې پرسات څخه ګټه پورته کړي.
ډېر ښه فرصت دی چې دغه فرصت نه په استفادې سره د امارات استازي او نړیواله ټولنه بیا په خاص توګه امریکا او اروپایي ټولنه چې ویل کېږي چې دا ناسته به تقریبا دوه اونۍ ادامه ولري داسې نتایج ته ورسیږي چې د افغانستان د خلکو لپاره افغانستان لپاره ښه مثبتې پایلې ولري. زه امید کوم چې دواړه لوري د یو مثبت تعامل له لارې یو بل سره یو مثبتې نتیجې ته ورسیږي. د افغانستان خلک او خصوصا زمينه د افغان د ویل شم چې دغه ناسته خدای دې وکړي چې
د سیاسي چارو بل کارپو وایدولا غزخیل وای چې دغه خبري خېدي چې شروع شي. خغل غزخیل وای د خبرو ډیر تمرکز به افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي ته وي.
افغانستان له ډیر بد بشري ناورین سره مخ دی. د طالبانو غوښتنه بل امریکایان هم داوي چې په دغه برخه کې سره مرسته وکړي، کنګل شوی پیسې خلاص کړي. څو شیان دی د رسمیت پیژندنه ده. زه فکر نکوم چې امریکا دې رسمیت پیژندنه ته ډیره بیړه ولري، خو یو شی چې هغه دنیا هم په دې کې مرسته کولای شي او منطقې هم کولای شي هغه د بشري ناورین مخنیوي دی چې بشري مرسته وکړي. نو امریکا هم په دې ارتباط باندې خپل مرستي اعلان کړي او زه دا یو پرمختګ بولم د دواړو لورو لپاره، هم له امریکا افغانستان ته ضرورت لري، هم افغانستان امریکا متحده ایالاتو ته زیات ضرورت لري، منطقې ته ضرورت لري. نو دا یو ښه پرمختګ دی.
اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر ریختیا وایي چې کچېری په افغانستان باندې بندیزونه دوام وکړي نو ممکن په دغه هیواد کې بشري وضعیت لدی نور هم خراب شي.
اوس هم کچیرته د بندیزونه دوام عمومي او نړۍ افغانستان سره همکاري ونکي، متاسفانه یو ځل بیا د دې امکان شته چې جنگونه به تل سره پیل سي او وضعیت نور هم خراب سي او نړۍ ته د افغانستان له طرفه ګواښ مختصي. نو دما پان ډیره مهمه ده چې نړۍ افغانستان سره سرکمن همکاري وکړي او افغانستان په رسمیت وپیژني او افغان حکومت هم اړینه ده چې هغه شی چې جهان د دوی نه غوړي هغه عملی کړي او لکه د ښځو حقوق، د بشر حقوق، د حکومت رامنځته شي چې ټول د خلکو خوښوي او ټول افغانستان اخوان پکې ګډون ولري.
قسم افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي اساسي د دی وړاندې په اسلام آباد کې طالبان د اسلامي امارت د بارني چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی سره کتلي، خو د لومړی ځل دی چې د امریکا د ځانګړي اساسي په توګه د خاغلی ټامس د ټاکل کېدو وروسته په دوه کې د افغانستان د اسلامي امارت د یو پلاوی او د امریکا د ځانګړي اساسي په مشه د یو پلاوی ترمنځ خبرې کیږي.
دا امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902.0 کیلو هرتز دا امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلیسی.
ملګری ملتونو وایي چې د افغانستان سره د بیړنۍ مرستو لپاره د $600 میلیون غوښتل شوی پیسې ترلاسه کړي دي. په موکړی په دې حق باندې زمونږ د همکار وحید فیضی.
ملګری ملتونو وایي چې د روان میلادي کال تر پای په افغانستان کې د بشري ناورین سره د مبارزې لپاره د دې سازمان لخوا د $600 میلیون غوښتل شوی هدف پوره شوی دی. روس تل هغه چې طالبانو د روان میلادي کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، ملګرو ملتونو په سپتمبر میاشت کې په جنیف کې د وزیرانو په کچه غونډه وکړه او لنډیوالو مرسته کوونکو څخه یې د عاجل مرستو غوښتنه وکړه.
And the flash appeal is now 100% funded.
بیرونی غوښتنه اوس سل په سلو کې بشپړه شوې. د لهغه وڅل وخت پلانونه څخه یو دی چې موږ یې څارنه کوو. افغانستان سره مرسته د زیاتیدو په حال کې ده. د سپتمبر لمړۍ نیټې راهیسې موږ 2.2 میلیون کسانو ته مرستې رسولې دي او نږدې 900,000 کسانو ته روغتیایي خدمات رسول شوې دي.
د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د بشري ناورین په درشل کې دی او د هغه هیواد څخه باندې نیمایي وګړي په روان ژمي کې د کافي خوراکي توکو د نشتون له خطر سره مخ دي.
د افغانستان په بانکي او په مالي سیستم کې د ستونزو له کبله ټول مرستې په عملی توګه رسول شوې نه دي او لا هم نیمای وګړي بیړنۍ مرسته ته اړتیا لري.
افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره د سپند توکو بې هم لوړې شوې دي.
زه یو کال کې تقریبا 2 لس ټنه بس کېږي، او زار کال 2 ټنه خلم. د 2 ټنه چې خلم مونږ نږدې خپلوان دي او سه کال هغه خپلوان مونږ چې نظام کې وظیفه له شخصا امام مشهور دی، نن بیچاره ماشومان لري کور کې ناسته بیرون نشي وتلی.
ناسم اقتصادي وضعیت د سکرو په کاروبار هم اغیز کړی دی.
مخکې به موږ هر ورځ 2 او یا به 1 موټر سکاره خرڅول، خو سږ کال خرڅولی نه شو. یو موټر سکاره په 10 ورځو یا یو میاشت کې خرڅو. مخکې به مو پاکستان ته هم سکاره صادرول، خو اوس لاره یو ورځ خلاصه وي او بل ورځ تړلې وي.
د دې ترڅنګ خلک له بیروزګاری هم سر ټکوي.
له 3 کلونو راهیسې دلته کار کوم. په دې هیواد کې د کار پیدا کول ستونزمن دي. 2 ځلې په غیر قانوني توګه ایران ته تللی یم، خو سم کار مې پیدا نه کړ نو ځکه بیرته راغلم.
بلخوا پاکستانی چارواکي وایي خپل سیال هیواد هند ته اجازه ورکړې چې دغه هیواد له خاورې افغانستان ته د غنمو د لیک لپاره کار واخلي. د عمران خان په مشرۍ د کابینې له غونډې وروسته د هغه هیواد د معلوماتو وزیر فواد چودري و خبری کانفرنس ته وویل د هند لخوا افغانستان ته د 5000 ټنه غنمو د لیک اجازه ورکړل شوې ده. پاکستان ویلی چې اسلام آباد به هم د هند په اندازه 5000 متریک ټن غنم افغانستان ته واستوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15.
د سوداګری او صنایع د خونی د اټکل لمخې دروان میلادي کال په لومړۍ میاشتو کې تر 1500 سوداګر او پانګوال د افغانستان بهرنی ملکونو ته پکړې شوې دي او خپل سرمایه هم د ځان سره وړي ده. اکرام شنواری په دې مسله د سوداګرۍ او صنایع د خونی د مرستيال خان جان الکوزي سره مرکه کړې ده. تاسو دې دراورو
په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د پانګونې وضعیت څنګه و؟
طالبانو دراتک نمخ کی چکم شرایط موجودو په اخر دو میاشتو کې خصوصا د لوی اختر راپدې خو هغه ټول تجار او سرمایداران چې امکانات لرل هغه خپل سرمایه تقریبا د افغانستان څخه ویستله او خپل هم د افغانستان څخه ووتل. اکثره دوبی او زیاتې ترکی، ازبکستان او نور هیوادونو ته لاړل او سرمایه خپل هم د ځان سره انتقال کړه. مګر هغه سرمایه‌گذاران او هغه څوک چې دلته په افغانستان کې یا کارخانه درلودلې یا قراردادونه درلودل یا سرمایه بنده وه او یا روزمره تجارت کوو ایجنسۍ درلودلې هغوی د کما په سابق په شان ته دلته په افغانستان کې. اما د طالبانو تحریک د راتګ سره وروسته داسې د دې لپاره چې هم تیاری بندې دي او هم رفت و آمد نشته دی، نو که څوک دلته په افغانستان کې هغې ته د تګ یا د وتلو ډېره زمینه نه ده مساعده. اما واقعا چې ګزاران او تجاران د یو جدي مشکل سره مخامخ شو، هغه نورمال حالت چې و هغه د مشکلاتو سره په لومړني سر کې خو بیخي ډېر مشکلات و، اما په اوس بیرته دا مشکلات د کمېدو په حالت کې دي او اوس وضع نورماله ده. تجار او سرمایدار ته ډېر زورېدو او هغه دا و چې امنیت نه و، امنیت راغلی دی.
آیا بارته د وتلې پانګې کوم شمیر تاسو راشته دي؟
د هغه راپور له مخې نه چې د امارت دراتګ نه مخکې زمونږ د اتاق په اختیار کې د 1200 نه تر 1500 تجاران او سرمایداران د افغانستان څخه بیرون ته تللي یا پاملونه هم وړي دي او دا اکثره ترکیې ته تللي دي. حتی که دوی 1,000,000 ډالر هم د ځان سه وړي، نو دا تقریبا په میلیاردونو ډالر شو یا په سوونو میلیونه ډالر شو، چې دا زموږ دپاره واقعا ښه خبر نه دی. اما چې په کومه اندازه او څه مبلغ سرمایه خارج ته تللې ده دا دقیقه نه معلومیږي او د دې احصایه هم چا سره نشته، ځکه چې کوم چا نه ده ثبت کړی او راجستر کړی.
اوس مهال پانګوال په افغانستان کې د کومو ستونزو سره مخ دي؟
د سرمایه ګذارۍ په ارتباط باندې شرایط هغه شان د پخوا په شان ترینګړي دي، ګرچې په دې اخرو کې چین او د یو تعداد نور هیوادو سرمایداران خصوصا د چین او ایران، پاکستان، تر د عربو کابل ته سفرونه کوي، د اتاق سره او د امارات سره په تماس کې دي چې د معدنو په ارتباط باندې قراردادونه وشي او سرمایه گذاري وشي په افغانستان کې. اوس پورې موږ د خبرو په حال کې په عملي ډول باندې تر اوسه پورې هغه شرایط چې په کومو شرایطو باندې د افغانستان اسلامي امارات خلکو ته قرارداد ورکوي یا کم رهنمود یا کم قانون، تر اوسه پورې زاړه قوانین په ځای باندې پاتې دي او د نوي قوانینو په ارتباط باندې کم نوی ابلاغ یا کم خبر نه دی خور شوی. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې په دغه سي وګون حالت کې دلته څوک سرمایه گذاري وکړي، خو خپله امارت د دې تصمیم لري، د دې تشویق او پیرزوینه کوي چې سرمایه گذار تشویقوي چې راشي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. نو تر اوسه پورې داسې په مشخص ډول باندې سرمایه گذاري سړی ورته اشاره وکړي نه ده شوی.
طالبان اسلامي امارت پنګوال ته تر اوسه کومې اسانتیاوې برابرې کړې دي؟
امارت اسلامی عمده ترین سہولتونه چې راوستل دي یو د ترانزیت په ارتباط چې بنادر بندو پاکستان سره کوم ستونزې وي داغه په کموالي کې ډېر جدي پاموړ شتاف تراغلې دي. شمال سره د ترکمنستان او ازبکستان سره هم روابط ښه شوي دي او د تجارت راکړه ورکړه په افغانستان کې نورماله ده، فساد د منځه تللی دی او امنیت هم ښه شوی دی. فعلا دغه سہولتونه په عمده شکل باندې راغلي، اما مشکلات هم تجاران لري، د ټی ټی انتقالات دي، د بانکونو تړل دي، د پیسو د نشټون مسله ده، د نوي مالونو د راوړلو مسایل دي چې پیسې په ډیرو مشکلاتو او زحمتونو باندې انتقالېږي. اکثره سرمایداران د خپل مصرف لپاره د بانک نه پیسې نشي شتله او کوباسیم ډیر کم اندازه او تور کول کیږي، چې دا په وار وار د امارت مسولینو سره شریک شوی دي. دوی دا خبره اوریدلې دي او دوی وایي چې موږ به د دې مشکل د حلولو لپاره حل ځلې کوو. بل طرف ته د قیمته او همدارنګه د ډالرو د جګیدلو ستونزه په بازار کې یو داسې ګډوډي غوندې راوستلې ده او داسې یو حالت کې بازار قرار لري چې یو سړی په ډالرو مال واخلي چې بیرته په افغانۍ خرڅوي، بیرته هماغه ډالر نشي پوره کولی.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د افغان ترک د معرف د رئیس د وینا لکراره د افغانستان په سو ولایتونو کې د جنکو خونځي پرانستل شوی او جنکو زده کړې شروع کړې دي. د افغان ترک د معرف د بنیاد رئیس صالح صاغر ویلي دي د طالبانو او د ترکیې د سفیر په غونډه کې او هم د غراس د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی سره په غونډه کې ورته داسې معلومه شوې ده چې طالبانو حکومت غواړي چې د جنکو خونځي پرانستل شي. موږ په افغانستان کې د معرف د وزارت د پخوانی معین صدیق پتمن سره مرکه کړې ده. تاسو ته درو
پتمن صاحب محترم، د افغان ترک د معرف د بنیاد د رئیس د وینا له قراره د افغانستان په سو ولایتونو کې د جنکو خونځي پرانستل شوې دي. ستاسو په فکر د دغه خونځي او پرانستل په افغانستان کې د جنکو د نور خونځي او پرانستل کېدو ته څه ګټه کوي؟
هغه څه مو چې معرف اوس ته پاتې دي شاهه د افغانستان جنوبي شرق منطقې دي او دوی هلته نه دا الکانو مکتب لري او نه دنجونو همدارقم دون شرق کښې هم دوی دنجونو مکتب نه لري. د دوی مکاتب ډېر منحصر دي د افغانستان په شمال پورې او په هرات کښې هم هرات سرسیر ولایت دی او هلته دنجونو او د الکانو ښوونځي دواړه د رخصتۍ په حالت کښې دي، په دې خاطر چې دوی دنجونو ښوونځیو ته ارتقا ورکړې ده او دا په هېڅ صورت د معرف په ګټه نه ده. عین کار په اته شپېته کښې د کمونستانو په وخت کښې وشو، بیا په اویا کښې د استاد رباني په وخت کښې وشو او اوس بیا دا د ارتقا مسله تکرارېږي چې دا په هېڅ صورت د افغانستان د معرف په ګټه باندې نه ده او پرته د درسه ارتقا ورکول دا د یو ملت د معرف او د پوهنې بنسټ وباسي. زه په هېڅ صورت د دې طرفدار نه یم چې څوک مکتب ته نه یې تللی او هغه ارتقا کوي، یعنې ښوونځی نه یې لوستی. د بلې خوا نه مهمه دا ده چې دا ښوونځي دوی ته د ترکانو د انجیو نه په میراث پاتې شوي. په هغې وخت کښې موږ د هغوی سره موافقه کړې وه ډېر لوړ فیسو، په درې زرو ډالرو په شاوخوا کښې، د دوه زرو ډالرو په شاوخوا کښې، حد اقل زر ډالر. د بلې خوا نه په دغسې وخت کښې د ښوونځیو خلاصېدل چې شمال ولایتونه اکثره سرفیر دي، دا پرته د دې نه چې یو تبلیغاتي جنبه ولري هېڅ فایده نه کوي. ولې په ننګرهار کښې ښوونځی نه خلاصېږي؟ ولې په قندهار کښې دې یو دنجونه ښوونځی لري؟ ولې په ګرمسیرو سیمو کښې ښوونځي نه خلاصېږي چې هلته تعلیمي کال بعدې نیم ته ورسېږي؟ موږ نن د قوس په څلورم پنځم کښې قرار لرو، نو تعلیم خو په دې کښې نه کېږي چې موږ چا ته ارتقا ورکړو. علم خو بخل کېږي نه، علم زده کېږي. نو په دې خاطر باندې زما هیله دا ده چې دا خلک مسؤولانه برخورد وکړي د معرف د سکتور سره.
پتمن صاحب محترم، د دغه خصوصي ښوونځیو نصاب څنګه دی؟ دا خو تاسو خو تجربه لرئ، مخکې څنګه وو؟
افغان ترک ډېر عالي نصاب لري، دوی خصوصا ساینسي مضامین په ډېر معیاري شکل باندې درس ورکوو، په معیاري شکل باندې. اما د هغه وخت نه چې بنیاد د معرف ته انتقال شوي دي، زه نه پوهېږم چې دوی هغه معیار او هغه هغه کیفیت ساتلی یا که نه دی ساتلی، ځکه پخوا چې دوی دا د این جي اوز سره وو، یو ترکي این جي اوز وه چې هغې چلول. هغه وخت دوی مډالونه راوړل، هر کال به د افغانستان معرف ته شاګردانو ته د اولمپیاو کښې اشتراک ورکوو او بورسونه یې هم لیاقت له لارې نه په لاس راوړل.
پتمن صاحب محترم، کله چې د افغان ترک نجونو ښوونځي پرانستل کېږي، نو طالبان به وکړی شي چې په غونډ افغانستان کښې ښوونځي پرانیزي، د جنکو ښوونځي خصوصا؟
د طالبانو په مقابل کښې هېڅ دا موانع وجود نه لري چې دوی د نجونو ښوونځی خلاص نه کړي. معلم وجود لري، مکتب وجود لري، شاګرد شته، یعنې زیربنا موجود ده او دنیا هم حاضره ده چې خصوصا د نجونو د تعلیم سره مرسته وکړي. ولې دغه ظرفیت موږ پیدا نه کړو چې د دنیا د مرستو نه د نجونو په تعلیم استفاده وکړو؟ زما د معلوماتو له مخې نه من دوی هدایت ورکړی دی چې دا هدایت دوی کولی شو درې میاشتې مخکې هم ورکړي چې په هغه ښوونځیو کښې د نجونو چې مدیرانې نارینه دي، تاسې په یوز باندې ښځې مقرره کړي. دا بالکل صحیح خبره ده، دا کار د درې میاشتې مخکې هم کولی شو. موږ هیله لرو چې زموږ د خویندو په وړاندې، زموږ د لونو په وړاندې ښوونځي خلاص شي. دا زموږ د ټولنې ضرورت دی او دا د جهان غوښتنه ده او دا د نظام د مشروعیت سره مرسته کوي. او موږ د دې سره هېڅ مشکل نه لرو چې څوک زموږ حاکم دی، موږ د دې سره مشکل لرو چې څوک په موږ څرنګه حکومت کوي، موږ ته کم مدني حقوق را کوي، کم حساسي حقوق را کوي چې موږ هغه د تعلیم حق دی. موږ خپل دغه اسلامي او مدني حق غواړو.
ډېره مننه محترم صدیق پتمن صاحب، کور دې ودان.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ څپې 15515 باندې واورئ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات خپروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 12.89 او په 15 تارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د برما امنیتي قوا او د هیواد په جنگ کې راګیر الټ چین کې د کلیساګانو او د سلګونو کورونو په شمول بش پر کلوتا ورونه چولې دي. امریکا په جدي توګه له بشري حقوقو نه دغه سرغړاوونه او ظلمونه او وحشت او د برما د خلکو په خلاف دغه هیواد د پاوت دوامدار عملیات او تاریخوالي په اړه کې اندېښمن ده. د بهرنۍ چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس د خلکو د دوی د کورونو او د عبادت د ځایونو په خلاف د برما د رژیم لخوا د رنګ به رحمه اقدامات غندي چې رژیم د برما د خلکو ژوند او حسین ته په بشپړ توګه اهمیت نه ورکوي. د بهرنۍ چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس په بین لټولنه باندې غوښتل چې د برما پاوز مسلو غني او پاوز ته د وسلو د انتقال د مخنیوي په شمول د تاوتریخوالي او له بشري حقوقونو د سرغړاوونو په مخنیوي کې اقدام وکړي. د برما پاوز د فبروري د میاشتې په لومړۍ نیټه په دیموکراتیک ډول انتخاب شو حکومت راو پرځاوه او مشران له قدرت نه استقلال د دولت د پخوانی مشر آنګ سان سوچی چې په شمول ډېرې تر وسه پورې په توقيف کې دي. رژیم له هغه وخت نه را په دې خوا د خلکو په خلاف ځپل پیل کړ چې باندې 1200 وطن او وزرا د حکومت د مامورانو، فعالینو، خبریالانو او د خارجي اتباعو په شمول چې باندې 9000 تنه بندن کړی دي. د برما په د هیواد په ټیرو برخو کې ا ته ریکول آزاد کړی دی. په نتیجه کې ګڼ شمېر اوسیدونکو بې ځای شوی دی او په کوورنل سو باسره بشري جدي ستونزه پراخه او زیاته شوې ده. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس د چین د ایالات جنگي سیمې په شمول د هیواد په بیلابیلو برخو کې د برما د امنیتي قواوو د نظامی عملیاتو د پراخېدو په باره کې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د پرژیم باندې غږ وکړ چې سمدستي تاوتریخوالی بند کړي، ټول هغه کسان خوشي کړي چې په غلطه توګه بندن شوي دي او برما د جامع ډیموکراسۍ لارې ته بیرته راوګرځوي. پرایس ویلی امریکا با د ناوړه تاوتریخوالي په ارتباط حساب کتاب ورکول پیاوړي کې چې د برما د خلکو په خلاف د رژیم لخوا شوې دي او په دوامداره توګه رژیم مرتکب کیږي. موږ به د برما د خلکو او د ټولو هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکوو چې د برما د ډیموکراتیک لارې د بیا رغونې او د ستونزې د سولایز حل لپاره کار کوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غا سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غا آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موستا سنن په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.